وخت د ماسوشن دوی بجې سوی د مشال ریډیو په یو بل خبر په یو بل غړی کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. په روانه غړی کې به تاسو د تل په څیر نن ټول فیچر پروګرامونه واوري. په دې کې یو دی د سندرو امیل، د سندرو امیل تاسو ته هر اونۍ هارون پاچا وړاندې کوي. نن به بیا په تکراري بڼه واوري. د ځوانانو ژغ پروګرام تاسو ته به اسرار الله مومند په تکراري توګه وړاندې کړي، او همداسې اتلان بشرباش وړاندې کوي چې نن په بیګم نسیم علي خان چې کوم پروګرام روانو د هغه دومه برخه ده. خو پیل به له خبرونو وکړو. وړاندې کوي یې پانر صاحب.
لومړی د مشال رادیو خبري سره ټکی په کوټه کې د اهل سنت والجماعت ډلې د ملیشې په چاپه کې د دوو کسانو وژنې پر ضد مظاهره پیل کړې ده. پاکستانی ولسمشر آصف علي زرداري ویلي د بي پيلوټه الوتکو بریدونه د ګټې پر ځای تاواني دي، او په شامي پلازمینه دمشق کې له شپېتو زیات کسان وژل شوي دي. بشپړ خبرونه. د بلوچستان په مرکز کوټه کې د اهل سنت والجماعت غړو لخوا مظاهره روانه ده. د مشال رادیو خبريال وای بیګا د شپې د ملیشي سرتیرو د کوټه په نوي کلی کې پر یو کور چاپه ووهله. د ملیشي سرچینو مشال رادیو ته ویلي چې د چاپه پر وخت د هغه کور غړو مزاحمت وکړ. په دې نتیجه کې ډزې پیل شوې چې پکې دوه کسان ووژل شول. په وژل شویو کې یو د ترهګرۍ ضد ځواک یا انټي ټیررسټ فورس غړی خودل کیږي. په دې چاپه کې ملیشي څلور کسان نیولي هم دي. ویل شوی ښکار شوي کسان له لشکرې جنگوي ډلې سره تړاو لري. تر دې پیښې وروسته د ښکار شوي کورنۍ او اهل سنت والجماعت ډلې غړو پر ټي اینډ ټي څلور لاره احتجاج پیل کړ. اهل سنت والجماعت د لشکرې جنگوي وسلوالې ډلې سیاسي څانګه ګڼل کیږي، خو دا تنظیم له دې تړاوه انکار کوي. مظاهره کوونکي وایي تر هغو چې د اف سي مشر نوی بدل شوی او د بلوچستان ګورنر له دوی سره نوی لیدلی، تر هغوی به دوی خپل مړي نخښوي او احتجاج به روان ساتي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د بي پيلوټه الوتکو حملې د ګټې پر ځای تاواني بللې دي، او د یو متبادل حل په ارزښت یې ټینګار کړی دی. د مشال رادیو خبريال وایي تیره ورځ په اسلام آباد کې د امریکا د سینټ د بهرنیو چارو کمیټې له یو پلاوي سره په خبرو کې زرداري له افغان پولې د پاکستان پر امنیتي سرتیرو د وسلوالو پر دوامداره یا پرله پسې بریدونو اندېښنه وښوده. د په سیمه کې د سولې لپاره د پاکستان او افغانستان ترمنځ د همکارۍ ضرورت په اړه خبره وکړه. له وفد سره په لیدو کې د ترهګرۍ پر ضد جګړې، د پاکستان او امریکا اړیکو، او په پاکستان کې د انرژۍ پر بحران خبرې اترې وشوې. د امریکایي وفد مشري رابرټ میرینډیس کوله. پاکستان پخلی کړی دی چې افغانستان طالب قومندان مولوي فقیر محمد نیولی دی. تیره ورځ په اسلام آباد کې اونیزې خبري غونډې ته د وینا پر وخت د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویان معظم احمد خان وویل وړ مشپه د افغانستان بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول خپل پاکستانی سیالې هینا ربانی کر ته ټلیفون کړی وو، او ورته یې د فقیر محمد د نیولو خبر تصدیق وکړ. دا وای خاغلی زلمی رسول هینا ربانی کر د مولوی فقیر لنیولو خبره کړه. یقینا چې پاکستان د افغانستان لخوا د معلوماتو په شریکولو منندوی دی، او په اصل کې دا د دواړو هیوادونو ترمنځ مخ په زیاتیدونکې همکاري او باور ښیي. د بهرنیو چارو وزیر هیله منه ده چې څومره ژر کېدای شي نو فقیر به پاکستان ته وسپارل شي. د یادونې وړ ده چې د ګول یا دوشنبه پر ورځ یوه ناڅرګنده افغان چارواکي رسنیو ته ویلي ول چې مولوي فقیر محمد د ننګرهار ولایت په مومندره ولسوالۍ کې نیول شوی دی. د خیبر پښتونخوا حکومت په صوبه کې د بوټو نالولو کمپین پیل کړی دی. د مشال رادیو خبریال له وینا سره سم تیره ورځ د اعلی وزیر په ماڼۍ کې امیر حیدر خان هوتی د بوټي له نالولو سره دا کمپین پرانیست. د ویل حکومت یې په تیرو 5 کلونو کې 6 کروڑ بوټي نال کړي دي. د کمپین په اړه د پښتونخوا د ځنګلونو وزیر واجد علي خان په ټلیفون مشال رادیو ته تفصیل ورکړ، او ویل چې خلکو ته بوټي ورکوي. واجد علی خان زیاته کړه چې یو شمیر خلک له حکومتي بوزغلیو یا نرسریو ګټه اخلي. د بلجیم په پلازمینه برسلز کې نن د ناتو ائتلاف د دفاع وزیرانو په غونډه کې پر افغانستان خبرې اترې کیږي. تیر ورځ د ناتو چارواکو ویل د 2013 زیږیز کال تر پایه د افغانستان د 3,25,000 امنیتي سرتیرو پر ساتلو جدي بحثونه شوي دي. د ناتو عمومي مشر اندری فوغ راسموسن پرون وویل له اقتصادي پلوه د افغان پوځیانو مالی لګښتونه په افغانستان کې د بهرنیو پوځیانو له ساتلو ارزانه دي. دی وایي د نړیوالو پوځیانو هلته ساتلو پر ځای به دا ښه وي چې د افغانستان امنیتي ځواکونو مالي ملاتړ وشي. له سیاسي نظره دا بهتره ده چې د افغانستان دفاع د افغاني بڼه ولري، او له اقتصادي پلوه د بهرنیو پوځیانو هلته د ځای پر ځای کولو پرتله افغان پوځیانو ته پیسې ورکول ارزانه پریوزي. ټاکل شوی چې په افغانستان کې د ټولو بهرنیو پوځیانو عمومي مشر جنرال جوزف ډنفرد نننۍ غونډې ته د افغانستان د حالاتو په اړه معلومات ورکړي. چک جمهوریت د افغانستان له لوګره د ولایتي بیا رغونې وروستۍ ډله هم ایستلې ده. چک جمهوریت په لوګر کې 300 پوځیان لرل. دا هیواد د 2008 زیږیز کال په مارچ کې له لوګر ولایت ته خپل ولایتي بیا رغونې ډله استولې وه. په لوګر کې د چک جمهوریت د ولایتي بیا رغونې ډلې قومندان یوزف کوپیتسکی وایي چې په لوګر کې د دوی لپاره تر ټولو لوی خطر راکټي حملې وې. کوپیس کې وویل چې له دې ټولو ستونزو سره سره د افغانستان د حالاتو ښه کېدو ته هیله مند دی. تاسو له مشال رادیو خبرونه اورئ. رپورټونه وایي په شامی پلازمینه دمشق کې په یو چاودنه کې له 60 زیات کسان وژل شوي دي. شامی دولتي ټلویزیون ویلي دي پرون د باس ګوند له سر دفتر او روسیې له سفارت سره په موټر بمی چاودنه کې 53 کسان وژل شول، خو د رژیم ضد فعالان وایي د وژل شویو شمیر 59 دی. د خبرونو پای
خبرونه درته په امیر ساحل واوریدل. اوس هم اونیز خبرونه د سندرو عامل د تاسو پرون دا اوریدلې و. نن یې تکراری بڼه واوري. هارون پاچا وړاندې کوي.
قدرمن اوریدونکو د سندرو امیل خبرونه کې زما هارون باچا سلامونه ومنئ. مینوالو کسه هم ویل کیږي پښتانه په موسیقۍ مین خلک دي. خود دوی سندرغاړي چې کله زاړو مرتورسيږي او لکاره ولويږي نو اکثره لیدل شوی چې په فکر کې ژوند کوي او د خپل ورځنۍ وړتیاو پوره کولو لپاره د حکومت او یا هم عام وګړو مرستو ته استرګي په لار وي. د پیښور د سوډیزي پایان احمد ګل استاد هغه پښتون هنرمند دی چې خپل ټول ژوند یې پښتو موسیقۍ ته وقف کړی دی او دا وخت چې عمر یې له 80 کلونو اوخته وایي چې نه خو حکومتي ادارې او نه هم د سندرو مینوال د حال پښتنه کوي. دا په داسې حال کې دا چې د خیبر پښتونخوا حکومت په دې وروستیو کې د صوبې د لاچارو او مرخوړلو هنرمندانو د خیر ښېګړې د یو شمیر پروژو د پیلولو ژمنې کړې دي. د دې اونۍ په سندرو میل کې به قدرمنو د احمد ګل استاد څرګندونې چې د خپلې خواري او بدې ورځې په حق لیکلې دي واورئ. تر څنګ به د احمد ګل استاد څو سندرې هم واورئ چې په پیل کې د نوموړي په غږ دا شعرونه دروروم.
بورا گان بد گل منا تاوی گی سب مت انتظار بن یما ساد اوسن بپہر دے کے چرچوی دیر بگرم دا بازار ویز بن یما خریدار مستاد سروڑا را ٹوشی تا د سر به خریدار وی زبن یما خان گل وای اے زماد زڑگی سارا دا وینا بمی یادگار وی زبن
گران اوریدن کو د خبرونه په دې برخه کې د احمد ګل استاد خبري او ری چوای دی او ملګری سندرغاړي لخل کو کر سپور کوي او خپل کړه می پر سر کوي نو موږ د غراز د پاکستان ل نشریاتي دارو چې د ورته اصلګونه سندرې ریکارډ کړي ګلمن دی چوای پروګرامونو ته نه ورغواړي
نو وری روان په دا وره چې تیری کی چغي غریبانا نو روزګار تا بس ناشتي ریډیو ورته نه وي ټي وي ورته نه وي نو غریبانا څوک ډیر عذاب خراب ته په ایمان نرمن یا چاچا جی اکبر حسین زما دا ټول غریبانا دا چکم سینئر دی تو قرآن چې دا په بوره حالات کې دی خو کرګونا خلا او سوکڅه او سوکڅه کوم دا غریب سړی کوم په دې باندې ته تا نو واړو بل نو واړو هغه ته په باندې پاس
من هغه دا خنا زنا ای بدل بدل دی من هغه دا خنا زنا ای بدل بدل دی جانا نغدے کو پکرونا یہ بدل بدل دی جانا نغدے کو پکرونا یہ بدل بدل دی مینا گا دا خنا سونا یہ بدل بدل دی سل گونیوا مختونی ولا سنا یا سل گونیوا آ مختونی ولا سنا یا سل گونیوا رخسارا گا دے رنگونا یہ بدل بدل دی رخسارا گا دے رنگونا یہ بدل بدل دی جانا نغدے کو فکرونا یہ بدل بدل دی مینا گا دا خنا گنا یہ بدل بدل دی دلو دنیا ہگا دا رواجونا یہ بدل بدل دی دنیا ہگا دروا جنا یہ بدل بدل دی جانا نقد فکرونا یہ بدل بدل دی
حکومت دا کئی دا میں آپ کے خاص سے گلزار لے پندر لکھا روپے اور کی لرسان کے لے درے لکھا روپے اور کی خان تحصیل لے او لکھ روپے اور کی تین لکھ روپے عزت اللہ اور کی انہوں نے ماں والا درخواست اور کو قرآن کا مال ہے نم رہا کی جن وہ تو زبانی مویے جن تو پلیس طرح مستیب دوسرا خیبر والے ہو چال شل زر و چال دیر زر و چال زر مالن پتے ہو پچاس ہزار رہ کی نو خیبر والا رہ کی ٹی وی والا پی ٹی وی ٹو انٹرویو آ گیا دغی نه واسه ګلمینین اکبر حسین نه مده ټول حالات ټول زمګه کورونه بولی هغه روان ویجار کورونه د غریبانو چته دیوال خټه کې دا کوله چته خښته په دیوال کې خوره کړی دا چته ټول دا چته سار دا زمو جون دې ته ولید نو بیا تام بیا څنګه کې
یار رښتوای شو آرام دې یار متربان غدری سرو دونا ترچا پیر دی بلی بلونا سلام بيد يارا وابنقلم سلام بيد يارا زنفما شناكام بيد يارا زنفما شناكام بيد يارا رمزما شورام بيد يارا بدیارا محمود جان کرو غلام دہیا زا دل کو بے سلام دہیا زا سکڑم ننگو نام بید یارا سکڑم ننگو نام بید یارا سن پما شنا کام بید یارا سن پما شنا کام بید یارا رب زمان شورام بید یارا
زمو جی شپگ دامن دی شپگ وارا واده دی و شپگ وارا بیل خودو لگه کی تبا ما دا نوار امروڑی آدت جا خبر سگرد امروڑی نو دم این دوی مو چکا دما خودو دا 73-75 سالو مار دی خوبا خوشانا خدی کار که 70-71 دی املا می داره ما تا شک خدا چه دا لازوی آدم که نم داره کاش نیمو کم دا امداد می سوگ نیشتا دا ورکولو می سوگ نیشتا حکومت دا سیال والده نو سو کم تا تو جاڑم کا مولا تو جاڑ مارا کی طرح سے تو 8-10 سالوں سے جڑا ماں کور والے بیمار آئی اور راوی شپت بیمار آئی اس نے گٹم پڑی بڑا سو بانی اور ہی بانی لگوں اس نے والے نظر آپریشنوں کو تو دو نیم لکھ روپے بانی تا نہ کر بل نہ کر وہ سب را بانی ستھا کی بند کی بند 75,000 را بانی لا پر چیزی لا بخلاصو ماں
یا قربان نصیب شی مڑ بشی
وطن کے تیر کم دا
خبر کوم نن چې ګلزار له مثال خبر دا غد پنځو شپږو لکو روپو په دغه کې ګرځي په ګاډي کې او هغه له حکومت ورکې پنځه لک روپے خیال محمد مثال خبر راغه ناشته دس لاکھ روپے زرداری ورکی نو بولے تو گانے والا نہیں ماما تو پریٹے بھی خلق نہیں بھی نہیں زمائیں چڑھویا نے نہ چلی گی ماں سوکھ نہ پی جانی احمد گل سدام احمد گل دی منہ خواہ نہیں ہوگا نشن لکھا ڈیر خلق پہ بھی نہیں ٹانگا زموں نشتہ سائیکل زموں نشتہ خر زموں نشتہ ٹٹو زموں کا نشتہ سپلائی میں پک پو بورے نو تب ادارا احمد گل فن کرے سکھ زمیندار سے بد اخلے غریب میڈیا سن گند سڑی مات ہے پنشتر حال کی کھلا کے گوتا لون دکا اور زمان کو مارا ہے بانے راہ کرا دنیا دب یو پا کا ٹیم کی خوالی احمد گل تے کو مارا ہے بانے لالا راہ کا کہ تم سوریل آدمی ہے میرا سے ہے میں ہاں کس کا شاگر میں نواب استاد کا شاگر ہوں وہ لو تم ہمارا خلیفہ ہے افسوس خدا طرح اسی کا نظر سچیا خدا ماں سمر خواری کرے دا ماں سمر دکھے کو نظان خبر کرے دے ماں دکھو ملتی اور نظان خبر کرے دے ماں تراک راک نئے نظان خبر کرے دے ماں دکلا سکل دویل نظان خبر چھے دا پلانے چیکا دا پلانے ماں او بیاز دے ناس چھے ماں درک ملے گی ولی ملے گی
لیوانے شمل میں آلی دلے نا دے ماں دکل
اوریدونکو د احمد ګل استاد له خوګو سندرو سره سره مو د لخلی راوتی فریادونه هم واوریدل. د خیبر پختونخوا په حکومت کې د کلچرل ډایریکټریټ په نوم د صوبې د کلتور د پرمختګ او هنرمندانو د خیر خیګړې د ادارې مشر پرویز سبتخیل په عین حال کې د هغه پروژو یادونه کوي چې د صوبې حکومت بېوزلو او عمر خوړلو هنرمندانو ته د مالی مرستو رسولو په هدف په پام کې نیولې دي.
منګر دو کال یو پروجیکټ منظور کو هغه کې منګر 44 لک روپے مقرر کړی چې دا به موږ ورکو بیا په کې موږ سره په ګرانټ کې ټول پیسې منسو سیوی شیر دا پیسې لې فکی د تینم مو تور کین ما حل چې موږ تقریبا 70-80 لک پورې پرسپر کړو خو اوس هغه سکیم لاندې موږ سره 65-70 لک روپے باقي کې دي او تقریبا موږ اراده لرو چې دا فګر چې دی دا موږ کمستم یو کروڑ نه واړو منظور شي انشاء الله
اور دن کو زوان سندرغاڑے بختیار خٹک چې د خیبر پختونخوا له کلچرل ډایریکټریټ سره په یوشمیر پروژو کې کار کړی دی وای چې دغه اداره حسی کوي د احمد ګل استاد په سیر د صوبې د نوموتو سندرغاړو مالی مرستې کوي کلچرل
ډایریکټریټ د تیرو ورځې کار را ما په خیال پسونو هنرمندان دا ای تر مالی مرستو او په هغه کې خو باید دا چې کوم نام څو هنرمندان چې شتمنه مو خیر په دې سره ترای ته نن شکر کړي رې چې ملاوت کې خیر څه کار دا باندې ملاوت اگر نور شاعرانو تا ادیبانو تا پتا سے مطلب کا کاش دی کرو کو یا جو بہ نوم خام خاقلم دا اس پروسین کا کاش اگر ہم نن سبا دے زیاد خراب حالت کی لگیا دشمن کئی اور احمد گل کا کاش دی زلا دیکھن سا ڈائریکٹریٹ پران ترا دے کو پروگراموں تم راشی یا دا نومینیشن ہم دے کڑے او پرفائیڈ اف پرفارمنس دے بارے او باہر حال استعمال کے غشے بیا ترا دو بدل تکیو شو نرمین دیتا رہا سائیڈ آف پرفارمنس پہ لاؤ شو یا ہم ما پخپل ذاتی حیثیت مانے پختنہ کری وز آئی رات ویلو چیز تا مغا احتیاز دی پارا کتا غرا کتا بل اعزاز دی پارا جنوم نومینیر شوی دی کدی سرا بڑیر پروگرامونو کی دا کنسلٹنسی وان دو مانو پاگے کی تکاجی مونگ اکتر دیکھو بسنا سا حوالے مانے تدہ کڑی دا گزاری دی پارا دی سر پسنا
قدرمنو د پښتنو سندرغاړو د خیر خیګلی په مخه د خیبر پښتونخوا حکومت له پیل شوو کوششونو سره سره کتونکو وړاندیز کوي چې حکومت باید د حقدارو هنرمندانو لپاره د میاشتنیو وظیفو په شکل کې یو مستقل پروګرام پیل کړي. مینوالو د سندرو میل خبرونه په پای کې احمد ګل استاد ویلې د قبل غزل درته ډالۍ کوم ورسره در نظر هارون بچا اجازه هم غواړم خاط او بریالي اوسه.
روان سنو در سن رابلا بسلا یاد چھایا دون رابلا بسلا یاد چھایا دون رابلا دنیا باندی باور لگی تول 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 دنیا باندی بہو لگی کم دخلی نہ فریادوں راتا قرار وان چلو درد نہ راپلا پسلا یاد چھایا دوں راپلا
تاسو مشال ریډیو اوري هارون باچا درته اونیس پروگرام د سندرو عامل وړاندې کړی. د پروگرام تاسو پرون دا اوریدلې او نن یې ریکارډ سوی بڼه بیا تاسو اوریدله. اوس هم 2:30 بجې سوی دی. پامیر ساحل به د خبرونو لنډیز وړاندې کړی.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې د اهل سنت والجماعت لخوا مظاهره روانه ده. د مشال راډیو خبريال وايي بیګا د شپې د اف سي سرتیرو د خار په نوي کلی کې پر یو کور چاپو وهله او پر دې وخت د ډزو په تبادله کې دوه کسان ووژل او څلور کسان ونیول شول. د کسان د لشکری جنگوی ډلې غړي خودل کیږي. تر دې وروسته د ښکار شوی کورنۍ غړو او اهل سنت والجماعت ډلو کسانو د کوټې پر ټی ان ټی څلور لاره احتجاج پیل کړ. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د بی پیلوټ الوتکو حملې د ګټې پر ځای تاواني بللې دي او د یو متبادل حل په ارزښت ټینګار کړی دی. د مشال راډیو خبریال وایي 13 ورځ په اسلام آباد کې د امریکا د سینټ د بهرنیو چارو کمیټې له یو وفد سره په خبرو کې زرداری له افغان پولې د پاکستان پر امنیتي سرتیرو د وسلوالو پر دوامدارو بریدونو اندېښنه وښوده. پاکستان پخلی کړی دی چې افغانستان طالب قومندان مولوي فقیر محمد نیولی دی. تیره ورځ په اسلام آباد کې اونیزې خبري غونډې ته د وینا پر وخت د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند معظم احمد خان وویل وړ مشپه د افغانستان بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول خپلې پاکستاني سیالې هینا رباني خر ته ټلیفون کړی و او ورته یې د فقیر محمد د نیولو خبر تصدیق وکړ. د خیبر پختونخوا په حکومت په صوبه کې د بوټو نالولو کمپین پیل کړی دی. د مشال راډیو خبریال له وینا سره سم 13 ورځ د اعلی وزیر په ماڼۍ کې امیر حیدر خان هوټي د بوټي له نالولو سره دا کمپین پرانیست. د بلجیم په پلازمینه برسلز کې نن د ناټو ائتلاف د دفاع وزیرانو په غونډه کې پر افغانستان خبرې کیږي او په شامي پلازمینه دمشق کې په یو موټر بمی چاودنو کې له شپږو زیات کسان وژل شوي دي.
درته پامیر ساحل درته د خبرونو لنډیز وړاندې کړی. یا اوس هم د ځوانانو ژغ پروګرام درته وړاندې کوو. د تاسو ته اسرار عالم مومند وړاندې کوي.
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا غوي ستونزې سپیشلی د جینکی کالج نشته دی واته او د ستونزو د حل لار
یانگ بلڈ ته چکم غریبانان دیو د پیسونو وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د ماهانه پیس غم کو
د سوانانو غ خبرونه کی لا اسرار عالم مومن سره
ستړي مشي. د نن ورځې په ځوانانو غک پروګرام کې بواوري ل افغانستان سره تعلق لرونکي ویس بارکزه او نجیب محمد زه پر فیسبوک ولی دومره زیات مینوال لري. د دوی مقصد څه دی؟ د بنو پوز ګریجویټ کالج پروفیسر صفت الله لا هم به درک دی او د زده کوونکو له کلاسونو څخه بایکاټ روان دی. د پیغلو ځوانانو سیاست ته درتک پاړه پوهاوی او په نورو موضوعاتو هم ریپورتونه لرو. لمشال لري سره اوسئ. د افغانستان له کندهار سره تعلق لرونکي ویس بارکزی او د هغه ملګری نجیب محمد زئی د ویس بارکزی او د افغانستان په نامه د فیسبوک دوه پاڼې چلوي. د دوی د دې پاڼو جوړولو هدف څه دی او د غرنګ پښتانه ځوانان له فیسبوک څنګه ګټه پورته کولی شي؟ په دې اړه مو د ویس بارکزی او نجیب محمد زئی سره خبرې کړې او دا رپورت مو جوړ کړی چې ملیحه امیرزاده یې تاسو ته وړاندې کوي.
د افغانستان له کندهار سره تعلق لرونکي ویس بارکزی پر فیسبوک باندې یو لکش پک ډیر سره نه سوا او یو شپېته مینوال لري. پر یو خوا او شه و زره 1500 دیش کسان دغه په پانه بوخت وی. بل خو ویس بارکزی او نجیب محمد زئی د افغانستان په نامه د فیسبوک باندې کې تر 9000 زیات مینوال لري. بارکزی په اقتصادیاتو کې زده کړه کوي. ل خپل هیواد افغانستان سره د مینې جذبې او د یو خص باون لرلو مخې دې ته اړکو چې د افغانستان او ویس بارکزی په نامه پر فیسبوک خپلې پاڼې جوړې کړي. په افغانستان پاڼه کې له بارکزی سره د هغه بل ملګري نجیب محمد زئی هم زیارستلې او په ګډه دا پاڼه چلوي. ویس پر فیسبوک دا پاڼه په 2009 هم کې جوړې کړي. نوموړي د دې پاڼو د جوړولو هدف څه داسې بیانوي؟
بلې، زما هدف دا نه چې زه خپل خلکو ته خدمت وکړم او دا فیسبوک لري او دوی ته دا ټول مسایل چې نن ورځ روان دي په افغانستان کې دغه برخو کې دوی سره شریکم، د دوی نظر واورم، خپل نظر دوی سره شریکم، سره خبرونه چې د افغانستان هر ګوټ څخه چې راځي دوی سره شیر کړم.
نجیب محمد زئی وایي د فیسبوک پاڼو له لارې هغه له خپلو هیوادوالو او مینوالو سره په رابطه کې دي. له هغوی سره نه یوازې خپل نظر شریکوي بلکې پر فیسبوک پاڼه د خپل هیواد ورځنی پیښې په عکسونو او انځورونو کې د لر او بر پښتنو سره شریکوي. پښتانه ځوانان له فیسبوک څنګه ګټه پورته کولی شي؟ په دې اړه نجیب وایي
پښتانه هغوی ته فیسبوک فی الحال یوازینۍ لاره ده، یا
مهم لاره دا چې د دې طریقې نه کولای شي چې خپل نور پښتانه ورونه سره چې سپلر کړي یا بر کړي یا په خارج کړي او وی سره خپل نظریات شریک کړي یا کم مشکلات چې په افغانستان کې یا د پښتنو سره فی الحال په لانی پوسنی زمان کې راغلي دغه مشکلات سره بحث وکړي یا دغه د حل کولو لپاره د فیسبوک نه استفاده وکړي او کولای شي چې په ساعتونو سره وغږیږي او هغه مشکلات چې دوی توجه ورته نه وي او بل دوست سره موضوع منځ ته کړي چې دوی پرې سره وغږیږي.
ویس بارکزی وايي فیسبوک په منځني ختیځ کې عرب پاسون راپورته کړ او هغه هم مثبت بدلون غواړي، خو دا اراده نه لري چې ګینی د مصر، تونس، لیبیا او نورو هیوادونو په څیر مظاهرې راپورته کړل شي.
بل فیسبوک څنګه چې نو واورندل په نسبر کې ډېر بدلون راوستل، نو موږ هم کولای شو دغه کار وکړو، خو په دغه شرایط کې زه فکر نه کوم چې دا شوي چې مثال دوی ته د مظاهرو لپاره هڅه وکړو، ځکه چې شپنه آماده دي او هر وخت دوی کولای شي د دې نه حالت استفاده وکړي. نو زما په نظر په دغه شرایط کې
نجیب محمد زئی او داغه ملګری چې په فیسبوک تقریبا یو نیم لک مینوال لري وایي په داسې حال کې چې پښتانه خپل میډیا نه لري، پښتانه ځوانان زیاتره خپل مسلې پر فیسبوک سیډي.
زیاتره کوم خبره چې سیړلې دغه د لار او د بر په پښتنو مشکلات چې فی الحال اوسنی شرایط کې روان دي، دغه مسایلو باندې ډېر زیات دوی توجه کوي او همیش ممکنه د کوم مطلب چې د لار او د بر پښتنو په اړه نشر کړی ده دوی زیات خپل نظریات شیر کړي.
ویس بارک زی وایي که څه هم فیسبوک او نور ټولنیزه میډیا د الکترونیک او پرنټ میډیا په پرتله خبر زر ورکوي، خو د نوموړي په خبره فیسبوک کوم ایډیټر نه لري، نو هم دغه وجه ده چې خبرې ډېر باوري او معیاري نه وي.
بل نه مشکل څه په فیسبوک کې، لیکن مثال ځینې وادونه کې انڈیا وی یو ایس اے اور نور دا فیس بک خپل ایڈکوارٹر لري، سر کا سوک مشکل والا لري یا کوم غلط انفارمیشن د چاپ بارہ کے پوسٹ یا ایسے چوہ سے جو الت شکایت کی دا فیس بک اگر لے کے او خپل فیس بک کې مثال دا سی آپشن لري چې رپورٹ کی، خو دا هغه څه شان په اړه چې مثال کې هیټ سپیچ وي دوی رپورٹ ورکړي فیس بک کې ډیلیټ وي، او که یا مثال کوم ډېر غلط ډېر خراب عکس واچي سو ویډیو چې مثال وایلنس وي هغوی چې رپورٹ ورکړي بیا فیس بک ډیلیټ وي، خو د دې مخنیوي ډېر مشکل دی. مثال هر شی مې مخنیوي ورکړي سو کولای شي چې غلط خبره پوسټ کړي او د دې مخنیوي مشکل دی.
نجیب محمد زئی پاخیره کې پښتنو فیسبوک کاروونکو ته صدا قسمه پیغام ورکوي.
ما پیغام دغه ده چې کڅوک غواړي چې تاسو مثلا موږ منځ کې نفاق رامنځته کی یا غواړي چې کوم غلط یا پروپاګاندا نشر کی، نو هغه مخنیوي لپاره باید د کم خلک چې خبر نه وي او فکر کوي چې دا کم شی یا کم پروپاګاندا چې نشر شوی دغه مخنیوي وکړي او حقیقي کم خبره چې ده دا باید اوس لکه نور دوستان سره شریک
کړي. افغانستان سره تعلق لرونکو فیس بارکزی او نجیب محمد زئی خبرې مو واورېدلې. فیس بارکزی پر فیسبوک پاڼه یو لک شپږ ډېر زره نه سوا او یو شپېته مینوال لري، پر یو وخت خواوشا او زره پنځه سوه دېرش کسان دغه پر پاڼه بوخت وي. دوی غواړي په ټوله نړۍ کې پښتانه له یو بل سره په رابطه کې کړي چې دارنګ د خپلو مسلو حل په خپل ولټوي.
د خیبر پختونخوا په بنو کې د بنو متحده طلبا د سوري لاندې د بیلابیلو تعلیمي ادارو زده کوونکو د بنو پوسټ ګریجویټ کالج د پروفیسر صفت الله د تختونې پر ضد مظاهره وکړه. د مظاهره پر وخت د پختونخوا سټوډنټ ارګنایزیشن سیکرټري ندیم خان ویل،
ملګری توس بزن کرا کی ساوی چې صفت الله صاحب ګناه سوا، صفت الله صاحب ویل یو لړ شو، صفت الله صاحب ګناه دا غوا چا د میشتوس د مستقبل رڼو وا ا میشتوس سر وشای دا کی سه زنه خالت نه ور خوشیږي.
دا زده کوونکي ټول لګوي چې امنیتي ادارو د روانې میاشتې په وړومبۍ اونۍ کې د دوی استاد تختولې او شاوخوا د څوارلسو ورځو تیرېدو باوجود لا درک دی. په بنو کالج کې د پښتون سټوډنټ فیډریشن مشر وسیم باغی وای امنیتي ادارې تور لګوي چې د پروفیسر صفت الله یو خپلوان د حکومت مخالفینو ډلو سره تا تړاو لري.
دا تور لگے کم دے رشتے دار دے آگا چرتا حکومت مخالف گروپ نے تعلق تھے
وسیم باغی وائی پروفیسر صفت اللہ د بایولوجی پروفیسر وو نو د نوموړي په خبره کې یو خو د بایولوجی زده کوونکو زده کړې ودرېدلې دي نو بل خو د پروفیسر خوشی کولو لپاره د احتجاجي تحریک لوجې د بنو کالج ټول زده کوونکو لکلاسونو څخه بایکاټ کړي.
تقریبا دوا جمعې پراشلې او پر اوسه هغه به یو شی نه ده
د پختونخوا ملی عوامي پارټۍ د زده کوونکو سازمان یو غړی رسول جان وای که د دوی په استاد پروفیسر صفت الله څخه قسمه تورونه وي نو عدالت ته دی وړاندې کړل شي.
کچره دا سړی مجرم وي نو د پاکستان عدالت نشته، د پاکستان قانون شته. یو سړی بغیر به پرچه کټ کول نه ته به سلر ویش ګنټه نه جوتای نه شکښ نه ولای میز د دغ سټیج نه و دا میډیا ته دا بیاي چې د دوه سړی چې رقیم به ګناه وړي شوی دی دا د زر تر زره عدالت ته پیش کړ شي.
د بونو پوسټ ګریجویټ کالج پروفیسر صفت الله د تختولو پلا لا هم چا پر غاړه نه داخستی او مشال ډیو هڅه وکړه چې امنیتي ادارو سره پر دوی د زده کوونکو لخوا د لګیدلو تورونو په اړه خبرې وکړي خو بریالي نشو. په داسې حال کې چې په پاکستان کې انتخاباتو ته څو میاشتې وخت پاتې دی، څو ورځې وړاندې د خیبر پختونخوا د سوات په منګوره کې د یوې غیر حکومتي ټولنې تر سوري لاندې د پیغلو او ځوانانو سیاست ته د راتګ په اړه یو ورځنۍ غونډه شوې ده. په لوی شمېر ځوانانو او پیغلو په دې غونډه کې ګډون وکړو. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان هم دې غونډې ته ورغلی او د غونډې له برخوالو سره یې خبرې کړې دي.
سوات منګوره کې په یو مقامی هوټل کې د غیر دولتي ادارې ایواکینګ د سوري لاندې د زلمو او پیغلو سیاست تراتګ او خپل کردار تر سره کول او د رسنو کردار په اړه یو درنه دستوره وشوه چې پکې یو شمېر زلمو او پیغلو ګټون وکړو. د غونډې ته بیلو پوهانو د زلمو او پیغلو په ذمهواری او د رسنو په کردار ویناګانې وکړې او دا خبره څرګنده کړه چې پیغلې او ځوانان د ملک په ترقۍ کې لوی کردار لوبولی شي. د غونډې مقصد په اړه د غیر دولتي ادارې مشر افتخار حسین مشال ریډیو ته وویل،
زمونږ په زلمو کې پوهه راشي د سیاست مطالب او دا غو خپل حقوق پیژنې، دا غو د حقوق حصول چي دي هغه به الو ممکن کیږي او دا ملک والو ترقۍ کوي چې هغه کله د خپل حقوقونه به خبره شي. دا غو کم سیاسي کردار چي دي هغه پاغي باندې ځان پوهه کوي. داسې لکه په دې تیر ځل الیکشن کې لکه د زنانو ووټنګ چي دي هغه لکه منشه کم زمونږ د نیوی نه چې زیاته آبادی ده، یعنی زنانه بیا د 65% 65% چې دی هغه زمونږ زلمی دي او هغه یا هغه ووټ نه استعمالوي یا خپل ذمہواری هغه نه پوره کوي، نو دا زمونږ لپاره ډیره د بدقسمتۍ خبره ده.
د غونډه کې د سوات زلمو ټولنې جنرال سیکرتر کلیم الله اویل چې د زلمو او فیغلو ستونزې هوارول او پوهه راوستلو کې رسنۍ لوی کردار ادا کولای شي او دوی د خبریالانو نه تمه هم لري.
امید راته دا خاص کوم چې دوی زمونږ لپاره داسې پروګرامونه منعقد کړي، مطلب دا چې په هغه کې موږ راشو او خپل مسایل وایو چې دنیا ته پته ولګي، پاکستان خلکو ته پته ولګي چې د ځوانانو سم مسایل دي او اخیر غواړي څنګه. نو میډیا چې دا زمونږ آواز دی، د دې په ځای زمونږ یو طاقت دی، زمونږ یو سترنت دی چې د میډیا په ذریعہ موږ لاشو او خپل خبرې وکړو او زمونږ په خبرو باندې مطلب باقاعده مطلب کې عمل وکړو، وکړي چې حکومت ته پته ولګي، خلکو ته پته ولګي.
د فیغلو له اړخه نمائندګي کوونکی د سیدو شریف نیلم ابرار وویل چې دا وخت دې سیمه کې د ټولو نظر صرف پر رسنو دی او دوی د خبریالانو نه ډېرې تمې لري.
میډیا خو ډېر غټ کردار ادا کولای شي. د میډیا خو جزو څومره صفت کم دی، په خپل زو هم چې زو میډیا تر وته او جرنالیست جوړ شوی یا لایر جوړ شوی داسې یو پېشه اختیار کم چې هغه نه خلکو ته فائدہ. زما یو سو داسې کارونه دي، یو شناختی کارت چې شناختی کارت ولې ضروری دی، بل نکاح نامه چې جنۍ کله نکاح کوي د دوی دې ته دا نکاح نامه ولې نه خولې کیږي، بس پلار لار شي ساين والا کی خبر والا خلاص کی زنن سبب پدی باندې اویرنس ر عالم چی جنیت بالکل لاغی نکا نامه خو ول پکار دی اور هاغی تا پاغی کی چکم 18 نمبر کالم دے هاغی دا حق غیل اور کی چ کسبال دی خان اور ددی اس جګړه دارا شنو دا هاغه نه باقاعده طلاق هم غسته شي
خبر اعلانو نمائندگی د سوات پریس کلب ل اړه مشر خبریال ناصر علم کوله دوی د ظلمو دغه غختنو په اړه ویل
د دې ظلمو چې کم توقعات تي ک زمون سره د دې رابطه وي ان شاء الله چې د دې کم توقعات تي د دې چې کم زمون نه تمې دی هغه به بالکل منګ ژوندې ساتو خو شرط دا ده چې چونکې د یو صافي په حیثیت تاسو تم پته ده چې موږ ډېر زیات مصروف یو داغه خبر مقصد مدار ہے چې زمونږ سره یا بزمږ هیر یا بزمږ نور پروګرامونه د کسان سره موږ د خپل ځان کرا بیتونه ساتو نو دا د دې لپاره د مې اوسې خبر نه ده دل په کار دی چې زمونږ سره خپل رابطه بحال ساتي نو ان شاء الله د دې توقعات به د میډیا نه پوره کیږي
د پروګرام په اخر کې دا خبره وکړه شو چې ظلمي او فیغلې د سیمې په ترقی کې لوی کردار ادا کول شي خو چې ظلمو ته د کردار ادا کولو موقع هم ورکړي شي
هم دې سره پروګرام د ځوانانو غږ وخت سره رسی ک تاسو د پروګرام په اړه سوال غواړي څه تجویز لري او یا کوم ځوانان دي او جون کې یې څه لاسته راوړنی کړي او یا هم د څه ستوندو سره مخ دي نو په دې شمه رو خپل پیغام ریکارډ کولای شي دویش یولس چلیریش دولس یو هم دې سره خپل قربا اسره لمومن ته اجازه ورکړي د الله پامان
اسرار علم مومن درته د ځوانانو شخ پروګرام وړاندې کړی یا اوس هم اتلان پروګرام درته وړاندې کوو د اتلان پروګرام د باچا خان د مشور او د ولی خان د میرمنې بیگم نسیم الخان په ژوند او سیاست باندې دی اوله برخه تاسو اوریدلې و دومه برخه درته بشیر ګواښ وړاندې کوي
اتلان د پښتنو د علمي سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه
په اتلان خبرونه کې مو زه بشیر ګواک هر کله کوم نن خبرونه د پښتنو لپاره سیاسي حلې ځلې کوونکې او مشهور پښتني سیاستوال بیگم نسیم ملي خان پاړه ده د مشال ریډیو د اتلان خبرونه اوریدونکو بیگم نسیم ولی خان د پښتنو په سیاسي بیداری او ټولنیز بدلون کې ستر رول لوبونکی خدایي خدمتګار تحریک او د پښتنو د یو مشهور او لوی مشر باچا خان د نږدې ملګری امیر محمد خان لور ده نوموړی په کال 1938 کې په خیبر پښتونخوا کې زیږیدلې هغه ته د پاکستان د پوځي امیر جنرال ضیاء الحق او د سخت سیاست لپاره مشهور د پاکستانی ولسمشر ذوالفقار علي بوټو د واکمنۍ په مهال په سختو حالاتو کې د عوامي نېشنل پارټي د صدارت لارې د پښتنو د حقونو د غوښتنې لوجه آیرن لیډي یا له اوسپنې جوړه میرمن هم ویل کیږي بیگم نسیم ولی خان لنډه موده مخکې د مشال ریډیو په اونیزه مشال مرکه کې د خپل شخصي ژوند په اړه ویل چې په خدای خدمتګار ټولنیز او سیاسي تحریک کې داغې د پلار او کورنۍ د نورو غړو د شمولیت او د باچا خان د کورنۍ سره د دوستۍ لامل لا په ځواني کې د سیاست سره شوق بیگم نسیم ولی خان په 1945 کال کې د ولی خان سره واده کړی و د مشال ریډیو د اتلان خبرونه اوریدونکو په 1940 کال کې د هغه وخت صوبه سرحد او اوسنۍ خیبر پښتونخوا گورنر حیات شیرپاو په یو بمی چاودنه کې ووژل شو دا هغه مهال د پاکستان وزیر اعظم او د پیپلز ګوند مشر ذوالفقار علي بټو د خپل ګوند د دې غړي د مرګ پړه په عوامي نېشنل ګوند او ولی خان واچوله پر عوامی نیشنل پارٹی پابندی و لگی دا و دا حیدرآباد ٹریبیونل لاندی پر ولی خان دا مقدمه دا چلی دو روستا دا نور و پختنو مشرانو سرا جیل تا ولی گل شو. یو کال روستا پا 1915 کال کی بیگم نسیم ولی خان مجبور شو چه دا خپل خاوند ولی خان دا رخلاصولو او دا پختنو دا حقونو لپارا سیاست تراشی. لیکوال نور البشر نوید وای بیگم نسیم ولی خان دا ولی خان مخ پر ختمی دون که گون یو ځل بیا سره یو ځای که او هغه یې په پښو ودراوه.
د بیګم نسیم ولی خان د سیاست په هکله به زه دا ووایم چې د دوو امیرانو دورونو کې دی سیاست کړی دی. یو چې وو ذوالفقار علي بوټو چې وزیر اعظم و جمهوري وزیر و تا د عوام به ځان ته وی، او بل جنرل ضیاالحق و چې دواړو کښې په ظاهر خو فرق دا و چې لکه یو د جمهوریت دا وزیر و هغه چا د عوام و، او بل چې وو نو هغه د مارشالله په جامه کښې امیر المؤمنین و. خو دواړه دورونه د ولی خان د کورنۍ دپاره، د ولی خان د کورنۍ، د باچا خان د کورنۍ، د نیپ، د این ډی پی او د این پی د ذاته پورې چې څونه وو، نو لکه دواړو دورونو کښې یو ډېره سخته حالاتو سره دوی مخ شوي دي. نو بیګم نسیم ولی خان چې دی نو په دغې دواړو دورونو کښې، د دوو امیرانو په دورونو کښې خپل سیاست ته دوام ورکړو. دغه وجه لکه چې حالات په خپله ځان له یو لیډر پیدا کوي، حالات داسې راغلي چې ولی خان جیل ته لاړ، میدان خوشې شو، او بیا لکه پارټیم نه وه، بیا د پارټۍ ټینګول ډېر ګران کار و. نو بنیادي طور خو دا وه چې لکه د باچا خان د سیاست نه وه، د ولی خان پورې لکه دا یو لوی اوږد دور پروت و. نو بیګم نسیم ولی خان ته صرف مشکل به دا و چې لکه د پښتنو په معاشره کښې بهر راوتل، بیا سیاست کول، بیا درزېدل، بیا په داسې حالاتو کښې یو داسې خپل مخالف سره ډغره وهل، نو دا یو ډېر ګران کار و. نو دې د ډېرو مخالفتونو او د ډېرو اختلافاتو وجود که څوک د ولی د بیګم نسیم ولی خان ذات سره لري، خو دا یو جرت یې لکه هر څوک مني چې هغه په داسې حالاتو کښې لکه د سیاست میدان ته راوړتې وه چې هغه حالت ډېر سخت و، ګران و، هم په کلتوري لحاظ باندې، هم په سیاسي لحاظ باندې، خو لکه هغه راووته او هغې دا یو جرت وکړ. نو دغه جرت و چې خلکو لکه د هغې هغه راوتل ډېر په ګرانه واغېسته ده، ډېر په مینه واغېسته ده. ډېرو ځایونو کښې د هغې په اولنی اونۍ د هغې کښې خلکو هغې ته دوپټې او پ پېش کړل. دا د دې پښتنو د خپل دود دستور د کلتور او د هغې سره د مینې اظهار و چې خلکو ورسره وکړو، او هغه په دغې سیاست کښې چې کمپیره تر دې ځایه پاتې شوه.
په یوازې دوو کلونو کې د بیګم نسیم ولی خان محبوبیت دومره ډېر شوی و چې هېڅکله یې بیا انتخابات ونه بایلل. نوموړی وایي
د پاکستان نوم بېخ دی ما چې ما په هغه وخت په 77 کښې دوه سیټه ګټلي وو، د سوابی سیټ او د چارسدې دواړه سیټه ما ته لاړ شي، دا دواړه ما ګټلي وو. یو صوبایي سیټ یې راکړې وو، خو د صوبایي سیټ الیکشن بیا مونږ بایکاټ وکړو. تقریبا څلور الیکشنه به ورته وویم، څلور جوړ ما څلور ځله جنرل سیټ باندې الیکشن کړی دی، او څلور واړه ځله ما الیکشن ګټلی دی. ما الیکشن سفر بیللی.
د مشال ریډیو د اتلان خپرونې اوریدونکو، د عوامي نېشنل ګوند غړی بشرا ګوهر وایي بیګم نسیم ولی خان په داسې وخت کې سیاست ته راغلی چې پر پښتنو ملتپاله ګوندونو ګڼې پابندیانې وي او په اسانه هغوی ته حقونه نه ورکول کېدل. نوموړی وایي سره د ډېرو تکلیفونو بیا هم بیګم نسیم ولی خان په ډېره بهادرۍ د سوله ییزو سیاسي لارو د پښتنو د حقونو لپاره مبارزه کړې.
په جنرل سیټ باندې نور د نه مخکې چې څومره ښځې وې نو هغه په ریزرو دغه باندې یا په کوټه راغلي. بیګم نسیم ولی اولنۍ ښځه وه چې پاکستان کښې چې په پارلیمنټ کښې دغه ته راشي، په جنرل سیټ راشي. ګوره یو ښځه داسې چې یو پارټي چلوي او داسې یو تحریک، هغې ته چې کوم مشکلات تاسو ته پته دی چې پښتونخوا او د پاکستان د سیاست کښې خو اسې هم چې راتللي که سړي هم راځي څومره ګرانه خبره ده. نو د هغې چې اوایي په کښې خپل یو دغه جوړ کړی ده.
یوې پښتنې ښځې ته په سیاست کښې مشري کول اسانه نه وو، بیگم نسیم ولی خان وای د عوامي نېشنل ګوند ډېر غړو داغه مشري څه چې د نوموړی سیاست ته راتګ هم نه خوښاو. خو د نوموړی خاوند ولی خان د بیگم نسیم ولی خان هر قسمه ملاتړ وکړ.
ځنې مرګري داسې چې هغه زما مخالف وای ما باچا خان ما بل راتلو باچا خان ما بات خبرې کولې. ځنې زاړه خدای خدمتګار چې ولی خان په خپل هیڅ قسمه د خفګان اظهار نه دی کړی بلکې په دې خبره خوشحاله چې زه روتم او د هغه دپاره جنګ کوم.
لیکوال نور البشر نوید وایي سیاست ته د بیگم نسیم ولی خان راتګ د مجبوریت له امله وو. هغه زیاتوي که څه هم په ځینو وختونو کې د عوامي نېشنل ګوند ځینو غړو داغه مخالفت کړي خو وروسته ورپسې ملګری شوي دي.
او په پاتې کې د نن لکه افضل خان غونډې سړیم د ډېر سخت مخالفت کړو چې کله بیا ولی خان د جیل نه راغی او هغه دا خبره وکړه چې اوس د بیگم نسیم ولی خان ضرورت نشته زمونږ مشر راغلی دی او ولی خان د جیل نه راغلی دی. دغه وخت کې حیدرآباد سبن ختم شو او د ان پی وجود راغلی او نه هغه دا وکړه اوس ولی خان به سیاست کوي او دا دې نه کوي. نو په دې باندې ذاتی طور ولی خان هم ډېر بد منلی وو د هغې خلکو مخالفت راکړو چې د تاسو په دونه ګرانه سختو حالاتو کې بیگم نسیم ولی خان دا پارټي ژوندی ساتلی یا تاسو یې ژوندي ساتلی یا دا خلک یې راغونډ ساتلي دي. نو لکه اوس هم د دې ضرورت شته چې دا دې لکه خپل سیاست ته دوام ورکړي. زاړه خدای خدمتګار زاړه خدای خدمتګار مشرق خو لکه د خپل هغه دود دستور او هغه د رواج او د هغه کلتوري دغه نه دونه دغه سختو په دغه حواله باندې چې لکه هغه خو دا ستر ماتول چې کوم دین هم ډېر ګران ګڼن او هغه وخت کې چونکې د ولی خان غیر موجودګي کې دغه مشرانو هغه پسې د کتک کړی دی او زنده آبادی ویلې د هغه سیاست ته لکه هر کړی ویلې دی.
ځینې لیکوالانو لیکلي چې بیگم نسیم ولی خان په خپل ګوند کې د خلکو په وړاندې ډېره سخته رویه درلوده او د ډیکټیټر یا امیر په توګه مشهور و. بیگم نسیم ولی خان په دې اړه وایي
ما متعلق کې ویل چې دا ډیکټیټر و ځکه چې ما په پاتې کې ډیسپلن خوښو او ډیسپلن ته خلک غاړه نږدي ډیسپلن ته خلک ډیکټیټرشپ وي. دا ډیکټیټري مې نه ده کړې چې ته دا وکړه ته دغه وکړه دلته دا ورته ورکه دلته دا ورته ورکه دې په دې ځای کې کېنوا دي هلته کېنوا. خو دا چې د وخت پابندې د کار د پابندې د پاتې کې د اتفاق د اتحاد د یو کېدو د یو موټی کېدو دا پابندې مې ډېرې کړې دي. زه اوس پورې نه پوهېږم چې ولې او څه چلو چې دا کوشش وکړی شو چې ما یې د پاتې د صدارت نه لیدي. حالانکه ما ته په دمه ویلي شوي چې ته د پاتې صدارت پرېږده ما به بالکل په خوشحالۍ پرېږم. نو دې کې دې پورې زه یو متل کوم د یو بادشاه مخکې یو کیس پېښ شو د دوه ښځو په یو ماشوم جنګ یوې وی دا زما بچی دی بلې وی زما بچی دی. بادشاه هغه زما نیو خیر خلکو هغه وی ټیک ده وی چې دا نیم کې دا ماشوم یادو چې دا نیم کې په باندې مې یوې له ورکې نیم بل له ورکې بس یې ګره بخورې هغه خپل مور چې هغه ته نه 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 دا زما بچی نه دی دا لار دی بچی دی بچی دی چې هم دی زما دی نه پاتې جم دی د کچ دا ما ډېر په خوارو جوړ کړو چې کله پاتې ته عالم پاتې نو د نش په حساب یو ورډ کې ما راټول ک ما یو وړې جونګړه جوړ کړې ته ما تیلې نه شو ورته کوی وځي خان په هغه روزو کې دا جوړو دا چې څنګه هغه نه جوړ شو د اختلافات.
نور البشر نوید وایي د ګوند د ادارې او کارونو د سم ساتلو لپاره ضروری و چې بیگم نسیم ولی خان دې سختي وکړي.
لکه چې په کوم وخت کې دا راغله د دې هغه ډیکټرانه او هغه امیرانه او هغه د خانې بیا کردار چې څنګه وکنه هغه خلکو قبول کړو خو هغه وخت یو ضرورت و هغه ضرورت چې بیا پوره شو نو د دې سم خبره هم په خلکو بده لګېده. او ځکه چې په پاتو کې د دې فیصلو قوت پکاري د فیصلو جرأت پکې پکاري او د فیصلو جرأت چې کوم نو هغه بیا په بیگم نسیم ولی خان کې ډیر زیات و.
د مشال ریډیو د اتلان خبرونه اوریدونکو د نننې خبرونه وخت هم دومره وو. د بیگم نسیم ولی خان د سیاسي ژوند او د پښتنو د حقونو لپاره د غې د سولېزي مبارزې پاړه د معلوماتو د لړې با په بلونه کې هم روانه ساتو. اوس در سره زه بشیر ګواخ مخه کوم. خوشاله او آباد اوسئ.
دا مشال ریډیو دا